په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوردونکو د مشال رادیو په دیوبل غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه تاندې هیلې او قانوني لارې درورو خبرونه له عبدالحی کاکړه ورو.
سرچکی د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو استادانو هیته یادې وایي چې له حکومت سره تر تړون وروسته احتجاج ختم کړی دی. پولیس چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې یو پولیس چې د پولیو ډلې ساتنه یې کوله وژل شوی دی. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په افغانستان کې د نجونو په ګډون د ټولو ښوونځیو پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو هدایت مشر جمشید خان وایي له حکومت سره تر تړون وروسته احتجاج ختم کړی دی. د صوبې استادانو او زده کوونکو د سپتمبر له 2 نیټې راهیسې احتجاج پیل کړی او تور پوری کوي چې حکومت غواړي سرکاري کالجونه شخصي کړي. جمشید خان پرون مشالې ته وویل چې له حکومتي چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړی دی.
اریک دالی کلی شی ور شتا څخه سم د حکومت ارادي نشته او په پرسته د حکومت ارادي وی هم د اسوسییشن د کنسلټیشن نه بغیر به دا قدم کوم نه پورته کوي. موږ تاسو په اعتماد کې اخلو یعنی اسوسییشن دا غیر پس پدات قدم پورته کوي موږ په دې باندې مطمئن یو.
د تعلیم په برخه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش د سپتمبر پر 19 نیټه اسمبلی ته ویل چې د سرکاري کالجونو د شخصي کولو هیڅ پلان نه لري. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې یو پولیس چې د پولیو ډلې ساتنه کوله وژل شوی دی. د پولیسو وایي فضل نعیم په یو بیان کې ویلي چې ساجد نومې پولیس چارواکی نن سهار په بیزادي سیمه کې د پولیو لړل سره ملګری وو چې وسوال ور باندې ډزې وکړي او وایي وشي. بیان زیاتوي چې نامعلوم وسوال پر ضد مقدمه درج کړې ده. په کوهاټ کې د سپتمبر له ولسمه نیټې راځي چې د پولیو وارس مخنیوي په لړ کې د ماشومانو د واکسینولو کمپاین پیل شوی دی. په خو هم د پاکستان په مختلفو سیمو کې د پولیو ډلو ساتونکو پولیس وشل شوی دی. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د واکسین مرکزونه نن یوازې د هغو کسان لپاره په ځانګړې توګه خلاص کړي دي چې پوره واکسین سوي نه دي. د وایرس مخنیوي اداره نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر پرون په یو بیان کې ویلي چې څلور واړو صوبو ته حکم کړي چې د اتوار ورځ یوازې د هغو خلکو لپاره ځانګړي کړي چې د واکسین دومه ستن وهي. مرکز اتوي چې هغه کسان چې د واکسین د دومه ستنې وخت یې پوره شوی په موبایل فون د پیغام ترلاسه کولو بغیر دي د واکسین سنټر ته ورسي او دومه ستن ولګوي. د حکومت شمیر مخی په دې هواد کې څلور اویا میلیونه کسانو واکسین لګولې چې پکې څلور 50 میلیونه کسان یو او 40 میلیونه کسانو دواړه ستنې لګولې دي. د کورونا مخنیوي مرکز نن په ټوئیټر باندې لیکلي چې په تیر شواروس کې وایرس یو اویا کسان وژلې دي او 1500 اتیا ناروغه کړي دي. په تیر څلور ساعتونو کې 3410 کسان له ناروغي جوړ شوی هم دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په افغانستان کې د نجونو په ګډون د ټولو ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې. د سازمان د افغانستان څنګه مشر سیمورت پرون په دیاله په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د افغان نجونو په شمول د ټولو ماشومان لپاره ښوونځي بریښته پرانستل شي. د داسې وخت ښوونځي په خلاصولو ټینګار کړی چې شنبه پر ورځ په افغانستان کې یوازې د هلکانو ښوونځي پرانستل شو. د طالبان لخوا یوازې د هلکانو د ښوونځي د پرانستلو په تړاو اعلامیې پر ټولو رسنیو خبرګونونه راپارولي ځکه چې په بیان کې د نجونو برخلیک لڅنه دی. ولسی د شنبه پرز د باختر خبري اشانس چې د دمګړی د طالبانو د ادارې لخوا مختوړل کیږي. طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد په اوره لیکلي چې د نجونو شونځي به هم ژر پرانستل شي. له هغه وروسته چې امریکا منلی چې افغانستان د ځواکونو تر ایستلو څو ورځې لمخه لس بې ګناه ولسی وګړي وشلې د بخښنې نړیوال سازمان د لومړی مثبت ګام بللی دی. سازمان ویلي امریکا باید اوس د پیښې پلټو بشپړو شفافو او بهترپه پلټونو ته هوډ وشي. د لندن میشت سازمان د کړکیچ د چارو لوړپوړي سلاکار برن کاسټر د سپتمبر پر 14 نیټه ویلي چې امریکا لخوا د اعتراف د کابل د وژنو په لړ کې د احتساب په برخه کې مهم ګام دی. خو د خبره نور هم ډیر څه ستا چې باید وسی. د امریکا پوځ د مرکزی کمانډانۍ په پلټون کې معلومه شوې چې اگست 9 ډرون برید کې یو مرستندوی کارکونکی او د هغه د کورنۍ 9 کسان وژل شوی ول. شغل کاسټر ویلي چې هر هغه څوک چې قرباني د دې مجرمانه کړنې شک دی باید په عادلانه محکمه کې سزا شي. د پونا د وژل شوو کسانو کورنۍ ته باید بشپړ تاوان ورکړل شي. د خبرونو پای
نمشال رادیو خبرونه مول عبدالحی کاکړه اوریدل اوس په رازو رپورټونو ته. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د سرکاري کالجونو د شخصي کولو پریکړه نه ده کړې. دا لاغه ورسته ده چې د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د پروفیسورانو او لیکچرانو اسوسییشن په ټولو صوبه کې مظاهره وکړې او د صوبې د اسمبلی اپوزیشن غړو هم له حکومت په دغه اړه وضاحت وغوښت. د سرکاري کالجونو د ښوونکو د تنظیم مشر مشال اډو ته ویلي چې حکومت ورسره په دې لړ کې لیکلې معاهده کړې ده. دا وخت په صوبه کې له درې سوه زیات سرکاري کالجونه دي. تفصیل د ګلیاس په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د پروفیسورانو او لیکچرارانو اسوسییشن مشر جمشید خان وای له صوبایي حکومت سره له مذاکرات وروسته خپل احتجاج ختم کړ چې د سرکاري کالجونو د شخصي کولو پریکړه واپس واخسته. جمشید خان دا خبره د سپتمبر پر 13مه له هغه وروسته مشال اړیته وکړه چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن غړو په ایوان کې تحریک التوا جمع کړو او له حکومت یې د سرکاري کالجونو د شخصي کولو په اړه پوښتنه وکړه. تر دې مخکې د سرکاري کالجونو صوبایي تنظیم او زده کوونکو د سپتمبر پر 2مه په ټولو ضلعو کې مظاهره وکړي او له حکومت یې په سرکاري کالجونو کې د بورډ آف گورنرز جوړولو پریکړې واپس اخستو غوښتنه وکړه. د سرکاري کالجونو ښوونکو تر دوه ورځو پورې د کلاسونو بایکاټ هم کړی وو. د سرکاري کالجونو د ښوونکو سازمان مشر جمشید خان وای صوبایي حکومت ورسره لیکلې معاهده کړي چې سرکاري کالجونه به نه شخصي کوي.
حکومت داسې ارادې وی چې هغه په موږ باندې منکشف شوي وي. د حکومت زموږ سره مذاکرات وشول او هغه د دوه په شاشه شو، لهدا موږ خپل احتجاج ختم کړی دی. موږ مطمئن یو زموږ سره اګریمنټ شوی دی. هغه منټس موږ ریټرن راکړل شوی دی، اپروډ منټس دی. هغه کې دا لیکل شوی چې تاسو تکه سم د حکومت ارادې نشته او که پرس کړه د حکومت ارادې وی هم د اسوسییشن د کنسلټیشن نه بغیر پداس قدم کوم نه پورته کوي. موږ به تاسو په اعتماد کې اخلو، یعنی اسوسییشن دا غیر پس پداس قدم پورته کوي. موږ په دې باندې مطمئن یو.
جمشید خان دا هم ویل کچری حکومت ل خپل خبري په شاشو نو راتلونکو لپاره به لا عمل جوړوي. دا وخت په خبر پختونخوا کې ل 300 زیات سرکاري ډیگری کالجونه دي. صوبایي حکومت د روان مالی کال بجټ وړاندې کول پر مهال ویلی ول چې سلويخ کالجونه به جوړوي او یا به د ډیگری کالج حیثیت ورکوي. په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن پیپلز ګوند غړي احمد کریم کندی د سپتمبر پر 13مه مشال لته ویل چې د جانزیب کالج سیدو شریف ته د ډیگری حیثیت ورکولو تجویز اندیښمن کړي ول، خو په ایوان کې حکومتي غړو د دې وضاحت کړي دي.
او د 300 کالجونو کې تقریبا 190 کالجونو دا چې کم کې بی ایس کورس پر اړ دي، کې 800 ڈپارٹمنٹ مطلب نو التا سر کے بیسیکلی چکم دا کالجونه دی هغه کې دا بی ایس چې ټوټل خرچه راځي تقریبا د سلور کالو 15-16000 روپے راځي پر سټوډنټ باندې. 15000 بیسه خو کدا پرایوټ ایس سی یا یونیورسيټي ته لاړ شي، مطلب یونیورسيټي کې نو هغه باندې تقریبا 4-5000 روپے پورې خرچه نارمل راځي پر سیمسټر کې، او سوري سیمسټر نه پورا دی بی ایس کورس کې. نو ویلو مقصد دا بیسیکلی دا چې مونږ وایو چې د غریب سټوډنټانو ته دا تکلیف جوړ نشي، نو دا سمونږ پورته کړه او پرون ایڈوایزر سره دا ډیر ډیټیل کې
د لوړو زده کړو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش مشال رډیو سره پر دې موضوع خبرو کولو ژمنه وکړه، خو وروسته یې ټلیفون ته ځواب ورنکړ. خو تر دې مخکې د سپتمبر پر 18مه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې یې ویلي ول چې صوبایي حکومت د سرکاري کالجونو شخصي کولو پریکړه نه ده کړې او ځینې عناصر دې مسلې ته سیاسي شکل ورکول غواړي. د لوړو زده کړو محکمې پریکړه کړې چې د سوا جانزیب کالج حیثیت په خپل ځای وي او د فیسونو او نوکریانو کې به بدلون نه کوي. د دې ترڅنګ د صوبایي حکومت بیان تر مخه په قبایلي ضلعو کې په سرکاري کالجونو کې 209 ښوونکي ګمارل شوي دي او په هغه سیمو کې تعلیم ته زیاته توجه ورکړې ده.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې په پاکستان کې د حکومتي شمیرو تر مخه د تیرو کلونو په پرتله اوس بیروزګاری زیاته شوې ده. د دې هیواد د شماریاتو محکمه وایي په 2013 زیدیس کلونو کې د بیروزګارۍ شرح 15.8% وه چې په 2013 کې دا کچا 6.9 ته ورسېده. ادارې دا شمیرې د سپتمبر پر 18مه په خپل یو رپورټ کې ورکړې دي. رپورټ ښیي چې تر ټولو زیات بیروزګاره خلک په خیبر پختونخوا کې دي. پر دې موضوع تفصیل شبیر احمد جان را کوي.
دا پاکستان دا شماریات او وفاقی ادارے په ملک کې د بیروزګاری پاړه د سپتمبر په 11 خپل نوی رپورت خپور کړی دی چې تر مخه کال 2018 اتلسم کې د بیروزګاری شرحه 15.8% وه او کال 2019 کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو وروسته دغه شرحه 6.9 ته ختلې ده. دغه شمیرې ښایي چې ټولو زیاتو بیروزګاری خیبر پختونخوا کې ده چېرته چې د 13 کالو راسې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او دلته د بیروزګاری شرحه 10.3% ده ولې د ټولو کما سند صوبه کې 0% ده. د دې د وجوهاتو په اړه پیښور پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې ډاکټر زلاکت خان وایي چې وړاندې نه د پاکستان معیشت کمزور دی ولې بدمنه او اوس کرونا وبا نور هم حالت خراب کړل.
مونږه پاور شارټیج وګوره، زمونږه انډستریلایزیشن وګوره، روزانه په مختلف مافیاز په وجه باندې په ملک کې شارټیجز د مختلف شیزونو خاص کر د فوډ آیټمز راځي. که تاسو وګورئ نو زمونږ کی پیپل خصوص هر وخت په حالت جنگ کې وي. امن او امان زمونږه د صوبې خراب دی او د هغه په وجه د کووډ نه مخکې هم زمونږه د صوبې کې انویسټمنت ریټ چې کم دی هغه ډیر زیات کم شي او ډیر کارخانې چې کم وي انویسټرز پل انویسٹمنٹ سے کم دینو آغا یا نورو صوبو تا پنجاب یا سندھ تا منتقل کو بلکہ بنگلہ دیش او نورو دوبائی وغیرہ تا آگی خپل انویسٹمنٹ سے کم دے آغا منتقل کو.
پارلیمان کے دواکمن گن پاکستان تحریک انصاف مخالف گندو نوائی چکم خلق دا کروڑون نو کرو خبر کولی حاوی گنش میر خلق بے روزگار رکھل. خیبر پختونخوا اسمبلی کے دا عوامی نیشنل پارٹی غڑے اور صوبائی ویاندا سمر ہارون بیلور وائی
کوئی وعدے خود ہی ڈیرے کڑے وے کنا دی ویلیو چیز ہم سب فول پروف پلان دے ہوں 90 ڈیز کے بعد تاس تا ویزیبل چینجز کر رکھو 50 لاکھ کورنا بجوڑو 1 کروڑ نوکریاں نے بور کو الٹا دی لگیا دی شتا خلق ہم نوکریاں نو نو کا گی بیسیکلی دا مسلط شوے یو حکومت دے غیر عوامی خلقو والا نو دی اخپل بورڈ رومز کے صرف دا سے پالیسیز جوڑے چکم دی لیفٹ رائٹ چکم مافیاز دی اگی تا دے کے فائدہ
دا جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد خان وائی چې د حکومت ناهلی هم د دې خپل سرکاري رپورت پر ډاګه کړه.
دا رپورت چونکه سرکاري رپورت ته مبني بر حقیقت ته ډالر د پاکستان د تاریخ په اوچت سطح باندې پټرول او ډیزل د پاکستان د تاریخ ته ټول نه اوچت ریټ باندې بجلی ګیس فی یونټ اوچت ریټ باندې ادویات به انتها گرانی او اشای خوردنوش کې د هفتو او د ورځو په حساب سره اضافه کیږي نو بیروزګاری خو بسیوه کیږي. د پاکستان د تقریبا 40 لاکھ خلک هر کال دا روزگار قابل کی اغید پار خو روزگار نشتره خو هشته کم روزگار او بے روزگار شو نو دا یو عوام دشمن حکومت ته دی معیشت تباہ کو دی لا صرف قیمتونو اضافه قرض اغستل او ټیکسونه لګول د دین علاوه بل سکار نه ورزی.
ولی پدړمو چې کله خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف دا صوبایي سملې غړي او د پارلیماني چار مشیر فضل الله نه او پختل نو دی مشال لیړو ته ویل چې کرونا وباله وجه ټوله دنیا کې بے روزګاری سیوا شوې ده او دا چې د دې حکومت دا سه منسوبې پیل کړې دي چې زر بد بیا روزګاری ستونزې کم کړي.
د سمر انډستری موږ ته پریښي وي د سمر ډپارټمنټ او سمر مخکمه وي چې هغه په مستحکم وي په مالی تور باندې خزانه خالي باقي روزګاری چې دا تاسو پتا چې کوم زهر داد وو په یي مرس ایجوکیشن چې کوم دی موږ او یا تیا زرا ټیچر چې هغه موږ په بیل باندې برتي تو انډستری زون په ملتان کې جوړيږي تو خار کې جوړيږي سوات موټرې چې کوم موږ جوړا تا ډاکټر
دا پاکستان دا شماریاتو ادارے شمیری خائی کہ ٹول پاکستان کے دسڑوں بے روزگار شرح 15.9 تھا اور دا زنانو دا بے روزگار شرح 10.3% ترسے دلے دا. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 په شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
اردن کو مشال ریڈیو ته غوږی د جنوبی وزیرستان په وانه کې د سپتمبر پر ولسم د دوه قبیلو ترمنځ د ځمکه پر سر جګړه کې دوه کسان مړه او درې زخمیان شوي ول. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا د کوز دیر په تورمنګ دره کې هم د ځمکه د ملکیت پر سر لانجه کې وو کسان ووژل او ولس نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې حکومت قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا ورګډی کړي دي او د ملکن په بیلابیلو سیمو کې د ځمکو د ریکارډ جوړولو کار هم پیل کړی دی. دا چې په خیبر پختونخوا کې د ځمکو پر سر د لانجو او په نتیجه کې د تاوتریخوالي پیښو لاملونه څه دي د شاهین بنیري په دې رپورټ کې اورو.
د سیمې ولسی مشران، وکیلان او د چارو شنون کې وایي چې د ځمکو د ملکیت په سر اختلاف وړاندې همو او اکثر با جګړې د جرګو مرکو له لارې هوارې شوې، خو په تیرو سو کلونو کې د سیاسي بېقرارۍ، بدامنۍ او د یو فعال نظام د نشتوالي له کبله د ځمکو په سر د تشدد پیښې نورې هم ډېرې شوې دي. د جنوبی وزیرستان یو ولسی مشر ایاز وزیر وایي چې د کله نا قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګډې شوې دي، د ځمکو په سر لانجو بیا سر راپورته کړی دی. نوموړی وایي په ډېرو سیمو کې دا رقم جګړې ریاستي ادارې د خپلو ګټو لپاره کاروي او حکومت تر اوسه د یو متبادل نظام په عملي کولو کې پاتې راغلی دی.
مخکې خو د قبایل دا روایت دی چې خبره خپل خبره منل شوه، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ کاغذات نصب تاریخی شکل کے نشتا دے چا سرا وہ پچھار دادو چا حکومت ہم مقصد ہے پٹوار ولا جی پٹوار وکو ولا تا پل تو صدا کے زم سری اسی دل کولا تراس و نو دے می لیا آغا سسٹم پہ رنگ رنگ پنگ اس دا نہ دفتری نہ دری می نہ چک چار کو نہ ولا تا مسئلے مسائل ریموٹ کنٹرول گلر نہ دا ارت چالی جی.
خو په پیښور پوهنتون کې د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې په تیرو سو لسیزو کې د نصاب او میډیا په وسیله تشدد ته ډیره وده ورکړل شوې ده. په حکومتي پریکړو کې د ولس برخه لږه ده او سیاسي او اقتصادي بېقراري د ټولنې جوړښتونه اغیزمن کړي دي. نوموړی وایي حکومت په ملکنډ کې د ځمکو د ریکارډ جوړولو کار پیل کړی دی، خو په دغه کار کې ولسی او قومي مشران نه دي شامل چې په نتیجه کې د تشدد او تربګنې پیښه رامنځته کیږي.
یو نسل نه بل نسل ته چې کم انتقال شوی دی نو دا په انفارمل طریقو شوی دی، اوس دا غیر ریکارډ جوړیږي. نو هغه کې مختلف نسلونه د خپل تیر نسلونو د بعضې فیصلو سره اتفاق نه لري. نو دې عمل لپاره پکار دا وه چې دا فارمل چې کم میکانیزم دی، یعنی د بیوروکراسي دا د دې لار نه مي اختیار شوه او اوس چې کوم قانون تعزيد الټرناتيو ډيسپيوټ ريزولوشن 2017 اکټ راغو 2018 19 په مختلف شبو کې راغو رومبه دار غلې دې د ډيسپيوټ سټلمنټ اول شوه به او بیا د هغه سټلمنټ په نتیجه کې د مکو ډاکومنټيشن شوه دا مسایل به کم وي.
په شمالي وزیرستان کې خبريال او شنون کې ګوهر وزیر بیا د جګړو ذمہوار د ځمکه د ریکارډ نشټواله او د منصفه نظام بولی. نوموړی وایي حکومتي ادارې کمزوري او غیر فعال دي او د منصفه روایتي نظام دومره ګران دی چې هر یو وګړی ترې ګټه نشي پورته کولی.
په دې کې به خاص کر ځنې مشران وځد او يم چې هغه هم مولاوستي ځکه چې هغه دغه کاروبار د کچرته د سمکو په سر باندې دغه لنجیر پورته کول ختم شي نو بیا خو هغه دلته چې کوم د منصفه کلچر دی هغه ختم کیږي. یو منصفي باندې تقریبا د یو فریق نه د پینزو لکو نه واخلا لس لکه روپۍ پورې لګي نو د دوی کاروبار ورسره تړلی دی. بل طرف ته موږ وګورو نو هغه ریاست د انزمام نه وروسته هم ریاستي ادارې په دیسی کې مخلص نه دي. کنی دلته که ریاست وغواړي نو دغه د مځکې لانجې ختم کېدای شي ځکه چې هر چا ته خپل پوله خپل برید معلوم دی.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په قبایلي ضلعو کې د شخړو د هواري لپاره تیر کال د الټرنیټیو ډیسپیوټ ریزولوشن اکټ په نوم یو قانوني مسوده منظوره کړې ده، خو دا قانون تر اوسه په سمه توګه عملي شوی نه دی. د پیښور های کورټ وکیل او د قانوني چارو پو سنگین خان اډوکیټ وایي چې په دې قانون کې ډېر ابهام دی او د ولس خوخي او مشورې ته پکې ډېر ځای نه دی ورکړل شوی.
د ایډیار کم ممبرز جوړولو نو دا غي کول هم اختیار چې و نه ګورنمنت سره او هاري او ګورنمنت ته پرځ کو ته نه ګورنمنت ته کبیا راځي نه یو پکې خپل ممبرز شاملول چې هم د ایډیار خلاف چې کوم د اصل کول راغو نو هغه باندې خلکو سوالات چې ترو چې یو فیصله وشي نو د دې کې به د اصل څه د غي پروویژن نو هغه خبرې لا د شوي نه دي لا سر ته رسېدلي نه دي نو دې له پکار دا دی چې یو واضح قانون د کریډیا دی چې هغه خلکو ته مخې ته راولي.
دا یادونه وردا چې د خیبر پښتونخوا په بیلابلو سیمو کې د بیلابلو قانونو او خیلونو ترمنځ د ځمکې په سر لمدو رهسه لانجې را روان دي چې په نتیجه کې یو شمیر خلکو ژوند بیللې دي. بلخو حکومت وایي چې په ټولو صوبه کې د پټوار د نظام په کمپیوټري کولو او د ځمکو د ریکارډ په جوړولو کار کوي چې ورسره به د دې لانجو د هواري لارې پیدا کړل شي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7:00 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پولو د تګ راتګ پر مهال لګول شوی محدودیتونه لاغ وروسته لا زیات شوي دي. طالبانو افغانستان ونیو، په دې کې زیات شرایط د پاکستان لخوا لګول شوي دي. د چمن پر پولو د افغانستان سپین بولدک ته اوښتونکي خلک وایي د پاکستاني حکومت دیګام هغه زرګونه خلک اغیزمن کړي چې هر ورځ له چمنه سپین بولدک ته په مزدوریو پسې ځي او ماښام ته ستنیږي. د بلوچستان حکومت وایي دا مسله شته خو واک د وفاقي حکومت دی او هغه پر دې مسله خبر کړی دی. بریوال کاکړ د موضوع تفصیل لري.
د پاکستان حکومت د چمن پر پوله نه یوازې د تګ راتګ اجازه د دې سیمې تر خلکو محدود کړي، بلکې د هغوی د اوښتو او راوښتو لپاره یې وخت هم محدود کړی دی. د پاکستاني حکومت دی ګام هغه په زرګونه خلک متاثر کړي چې هر ورځ له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ته ځي او ماښام ستنیږي. دوی وایي سرحدي دروازه سهار 8 بجې خلاصيږي او مازګر 4 بجې بیرته بندیږي. د چمن یو اوسیدونکی ناصر خان وای یو خوا د دروازې د خلاص ساتلو وخت کم دی او بل خوا د خلکو شمیر ډیر دی، نو ځکه له مشکلاتو سره مخامخ دی. نوموړي د سپتمبر پر 19 مشال رادیو ته ویل چې د کورونی یوازینی وسیله همدا د مزدوري ده.
سار پراته بچې دروازه خلاصې په لن کې ودرېږو، کله لسنیم بچې کله لس بچې پر دې باندې راوړو او درې لنډه ولاړې ډېر راشي بېخي په زرو نفر ولاړې دوې بانکې کار کوو بستره روان پر یوه بچه دا خرځو ولې کاربار وس نه څه دروازه چېم کم دی پر څلور بجې پاکستاني چېم باندې بندېږي.
د لالی خان په نامه یو بل مزدور کار کس مشال رړي تویل دی د چمن اوسیدونکو دی او هر ورځ په تکلیف او شتوې ژوند ډیر ستونزمن کړي دی.
موږ سار پر اته بجې باندې زو بیا په گیټ کې ولاړې پرشتې مونږ 12 بجو ته له خپل کاروبارو نظام ورسوم بس د دوې غنټې مونږ کاروبار نست کاروبار چې نه ست دوې غنټې بعد مونږ برته راوړو هغه په تکلیف کې کله په بارډر کې پاتې سو خو ته کله په دې خوا بس راوړو په مونږ نه مونږ ژوند نه دمو تاسو راکړی چې مونږ اوس د خپل ژوند څخه به زارې مونږ پر کوم ولار سو.
وکیل احمد هواد د افغانستان غاړې ته دکان لري. نموړي مشال رډیو ته ویل چې هر ورځ له چمن څخه د وروښتونکو خلکو زیاتره هغه غریب خلک دي او له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د ویل چې د پاکستاني چارواکو لخوا پر پوله د سخت کړل سوی او شرایطو لکبل د دې خلکو زیاتره وخت په انتظار او تګ راتګ کې تیریږي.
ځکه چې څنګه ما ځګر د څلور بجو د درې بجو چم راځي بیا دونه راش زیات دی روبار جوست چې د خلک ټول یعنی د ټول انستوي چې بلکې خلک مرستوي چې ګټه ډیر ډیر بار درشته نو دا د بارډر د دې خلک ډیر په سخت حالات کې دي.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو استادو وخت نه وخت پر دې مسله ژغ هم پورته کړي دي. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی مشال رډي ته ویل چې دا مسله په صوبایي حکومت نه بلکې مرکزی حکومت پورې تړلې ده. دوی ویل چې دوی د دې ستونزې له موجودګۍ انکار نه کوي او مرکزی حکومت یې په دې خبر کړي دي.
دوی په هر څه خبر دي نو وفاقي حکومت فار ټایم بینګ دا ریسټریکشنز د ټایم د لګولې دي په نارمل حالات کې ولې دا ایشوز نو ولې دا مسائل نو نو دوی نه دي چې وفاقي حکومت چې دی په کستې کې یا دوی په دې شی خوشاله کیږي چې خلک پر تکلیف وي نو چې کم کرنټ سچویشن دی دا هغه په مجبوری کې نو ځینې دوی ریسټریکشنز لګولې دي نو دغه چې حالات نارمل شو ورته به انشاء الله چې کوم نارمل شي نو هغه به بحال شي.
د پاکستان حکومت یو پلو له افغانستان سره د چمن پوله د ورځې یوازې شپږ ساعته خلاصوي او بل پلو یوازې هغو خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د چمن یا سپین بولدک شناخت کارډونه یا تذکری ولري. په چمن کې د تجارانو په وینا شاوخوا شل زره کسان داسې دي چې د کار لپاره له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ولسوالۍ ته ځي او بیا ستنیږي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
په افغانستان کې ځینو زګونکو د طالبانو لخوا د جنکو د انجونو خونځو نه پرانستلو ته خبرګون خولې دي. طالبانو لیلان سره سم پرون د شنبه پروس پټول افغانستان کې د هلکانو تعلیمي ادارې خلاص شوې خو د انجونو غلا هم تړلې دي. طالبانو د اقدام پر ټولنیزو رسنیو خبرګونونه پرول. ځینې زګونکو وايي طالبانو انجونو د زدکړو له هغه حق محروم کړي چې اسلام ورکړي دي. بختر اجانس د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له خلیل کړي چې د جنو تعلیمي ادارې به هم ژر خلاص شي. تفصیل لکابله زموږ خبريال په دې رپورت کې.
د طالبانو د اعلان یو شمیر کابل خاریان او د خزینه اوس د کونکو کورنۍ اندېښمنی کړي دي. له دې جالې د کابل خار اوسیدونکو او د خزینه اوس د کونکو د کورنۍ یوې غړې تفسیر سیاپوش ازادي رادیو ته وویل چې له تعلیمه د خزینه او مخنیول د اسلام او شریعت خلاف چاره ده.
هو دا خبر مو واورېده، ډېر خفه کوونکی دی. دا به ښه وي چې موږ د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له کړنو کار واخلو. هغه ویلي چې له زانګو تر ګوره تعلیم وکړو. دلته یې مشخص کړي نه دي چې نارینه که ښځینه، خو ټول مؤمنان یاد کړي. بیا هم نه پوهیږو چې دوی څه ستونزه پکې لري. هیله مو دا ده چې ټولو ته اجازه ورکړل شي چې خپل ښوونځیو ته لاړ شي.
د کابل خار بل اوسیدونکو عزیز احمد تسال بیا له طالبانو غواړي چې زر تر زره د خزینه اوس د کونکو او خونکو ته د تعلیم او خوانځیو ته د تاک اجازه ورکړي.
جنید دې ټولنې تقریبا د نیمایي تشکیلوي او دا چې نیمایي خشره تعلیم څخه محرومه پاتې شي خو ډېر لوی سنځه دا واده په خصوصي ډول هغه څوک دی هغه خواني دي چې تقریبا د شپږم سم په پورې زده کړې کړې دي. زمونږ هیله ده او امید ده چې دوی به د نجونو ته اجازه ورکړي تحصیل او تعلیم لپاره او کومه بهانه هم د دوی لپاره نور نشته ځکه چې خزینه ښوونځی ټولې د الکان نه جدا دي.
که څه هم د محل لومړی تر شپږم ټولګي خزینه زد کوونکې خوانځي او تځي خو طالبان بیا وایي چې زر به د نور لوړ ټولګي زد کوونکو او خزینه خوونکو لپاره هم خوانځي ته د تاک زمينه برابر کړی. د دغه جالې درسنوي د دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې لشپګم ټولګي څخه پورته خزینه اوس د کوونکو لپاره هم کار روان دی ترڅو د ترانسپورت په برخه کې او همدارنګ په تعلیمي ماحول کې د مسؤلیت چاپیریال تضمین سي. طالبان وایي د بخوانی نصاب لمخې به تدریس کیږي او د بدلون په اړه تر اوسه کوم خبره نه ده سوي. که څه هم طالبانو شل کاله وړاندې هم د خپل حکومتوالۍ پر مهال ویلي و چې د خزینه اوس د کوونکو لپاره به د زده کړو زمينه برابر کړي خو په پینځو کلونو کې په دې چاره ونتوانېدل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو اتو میاشتو را په دې خوا په افغانستان کې د کرونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي او له هغه وروسته په ولایتونو کې د ناامنیو او بیا د نظام د بدلون له امله ښوونځي تړلي پاتې و.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پا پیخور کے دا غرمے دولسنی و بجی کی دن کی دی دا خبرونو لنڈیز ل عبدالحی کاکڑا
د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو استادانو اتحادي مشر جمشید خان وایي له حکومت سره تر تړون وروسته احتجاج ختم کړی دی. د سلو استادانو او زده کوونکو د سپتمبر له 2 نیټې راهیسې احتجاج پیل کړی وو او تورې پورې کاوه چې حکومت غواړي سرکاري کالجونه شخصي کړي. د تعلیم په برخه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار کامران منګش د سپتمبر په 14 نیټه اسمبلی ته ویلول چې د سرکاري کالجونو د شخصي کولو هیڅ پلان نه لري. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې یو پولیس چې د پولیو ډلې ساتنه یې کوله وژل شوی دی. د پولیسو وایند فضل نعیم په یو بیان کې ویلي چې ساجد نومي پولیس چارواکی نن سهار په بیزادي سیمه کې د پولیسو له ډلې سره ملګری و چې وسلوال ورباندې ډزې وکړې او وای وچلې. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د واکسین مرکزونه نن یوازې د هغو کسانو لپاره ځانګړي کړي چې پوره واکسین سوي نه دي. د وایرس مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر نن په یو بیان کې وبخښي پرون په یو بیان کې ویلي چې څلور واړو صوبو ته امر کړی چې د اتوار ورځ د یوازې د خلکو لپاره ځانګړي کړي چې د واکسین دوه مستن وهي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په افغانستان کې د نجونو په ګډون د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. د سازمان د افغانستان ځانګړي مشر سیمرون مورټ پرون په دې اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان نجونو په شمول دي د ټولو ماشومان لپاره ښوونځي بیرته پرانیستل شي. د داسې وخت د ښوونځي د خلاصولو ټینګار کړی چې د شنبې په ورځ په افغانستان کې یوازې د هلکانو ښوونځي پرانیستل شول. لاغه وروسته چې امریکا ومنلی چې د افغانستان د ځواکونو تر ایستلو څو ورځې لمخه لس بے گناہ الیسی وگڑی وشری د بخشنی نړیوال سازمان دا لومړی مثبت کام بللی. سازمان ویلی امریکا باید اوس د پیشي بشپړو شفافو د طرفه پلوټونو ته کوشش. د لندن میں سازمان د کړکیچ د چارو لوړ پوری سلاکار پرین کاسټنر د سپتمبر 14 منټه ویلی چې امریکا لخوا دا اعتراف د کابل د وژنو په لړ کې د احتساب په برخه کې مهم ګام دی. خو د خبره نور هم ډیر سسته چې باید وسی.
مشال ریډیو لند خبرونه اوس اوریدونکو تاندې هیلې 19 پروگرام د دیونه په خبرونه کې د شنونکو خبري اوري چې په افغانستان کې د طالبان حکومت راتګ وروسته په هغه وخت کې د خزو د احتجاجي مظاهرو او د غو د اثرات په اړه مشال ریډیو ته کړي دي د خبرونه فرخنده اسد جوړوي.
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو په اړه د مشال ریډیو 19 خبرونه
اوریدن کو پوتان دیلی پروگرام کی مو سر فرخندہ صدر کلی کوم تنن پا پروگرام کی پا سیاسی او ٹولنیز چارو کی دا خزو دا مزاحمت او ددوی دا کوششنو پاڑا خبری اوری او دا بہم باوری چی سیلون کی پا افغانستان کی دا طالبانو لراتا گروستا دا خزو مظاہرو او ددوی مزاحمت تا سنگا گوری پختنی خزی سیاست والے وای په سیاسی او ټولنیز پرمختګ کې د بیرو ل ډیر مهم دی او د غرول د تر لاسه کولو لپاره دوی د ډیرو مشکلاتو نه تیر شوی دی. د خیبر پختونخوا د سواد سره تعلق لرونکو ته مسلم لیگ انون کو نغړې نسیم اختر وای کله چې په 2001 کال کې په سواد کې طالبان راغل نو د نورو خبرو سره سره د خصو پرکار تعلیم او بهر تلو هم یو شمیر بندیزونه اعلان کړي. نو موړې پر دغه محل د خپل حقوقو او د خپل کار جاری ساتلو په اړوای
ما هی پختل دغه باندې ډېرې زیاتې سختۍ تېرې کړې. زما مطلب دا دی چې رور مې جي وفات شوی و د مکو جنازې له تلی وه هغې نه راغې بیا بل دغه ته ورغې کله چې زما د فیملي ډېر خلک وفات شوي نو دومره ده چې مونږ جي هغې ته ډېر نه دي کتلي خو د خپل
په افغانستان کې د اگست پر 15 طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړ او د افغانستان د زیاترو سیمو د نیولو اعلان یې وکړ. له دغه وروسته هغه اندېښنې هم زیات شوې چې ګنې طالبان به اوس د پخوا په څېر د جینکو پر تعلیم تعلیم او د خزو پر کار روزګار یو سل بیا بندیزونه ولګوي. د طالبانو د حکومت ویاند او د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد میډیا ته ویلي چې ښځې کولی شي د اسلامي تعلیماتو تر مخه خپل تعلیم جاری وساتي او یا خپلو کارونو ته استنې شي. خو داسې راپورونه هم دي چې په زیاترو سیمو کې ښځې له کارونو نه منع کړل شوې دي. له پیښوره لیکوال او شاعره کلثوم زیب چې خپل کابل ته په دې نږدې کلونو کې تللې ده وایي د ټولنې د یو ښه بدلون لپاره د ښځو مبارزه ډیره مهمه ده. نوموړي وایي افغان میرمنو وښوده چې دوی په ډیرو ناامنو حالاتو کې هم خپله مبارزه جاری ساتلی شي او په هغه هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو خلاف خپل غږ پورته کړي.
خزی هغه د زمونږ د ایشین ملکونو دی او هغه د بهر د یورپی ملکونو دی یا د خارجي ملکونو چرته هم دی. نو د خزو استحصال چې دی نو روان دی که نه، او بیا په داسې علاقه کې چې هغه افغانستان کې بیخي حالات بدل شو، هغه ملک چې تیرو سبختونو کې مونږ هغه لیدلی دی، هغه کتلی دی، هغه ډیر پرمختګ کړی او ډیر په مخ په ترقی روان وو، او د هغه ځای سړکونه، د هغه ځای دکانونه، د هغه ځای چمنونه، سکولونه، کالجونه، یونیورسټۍ، ایون تر دې چې مونږ بیا جلال آباد کې د ډیمو مو کتو، د بجلی چې کم یو وو که نه، خصوصي مونږ لاړو مونږ وکتو. نو دا ټول سیزونه په افغانستان کې وو، او دا ټول چې کله ټیک شو او اچانک داسې په تیار کور باندې څوک راشي، قبضه وکړي، خلک مړ کړي، خلک ونیسي، او د خلکو ژوندونو ته خطرې، بیا خلک تښتي د هغه ځای نه. نو په داسې حالاتو کې سړی نشي ټینګېدی، ځوانان نشي ټینګېدی، نو په هغه ځای کې ښځه ذات د هغې سټرګل یا هغه راوتل دا د ډېر لوی جګر خبره ده. زما په خیال خو دغه زنانه چې کوم ډېر لوی زړه کړی دی، راوتې دي، نو دوی ته خو چې څومره هم شاباشي تاسو ورکوي کم نه دی.
د بلوچستان د کلا سیف الله سره تعلق لرونکي د بشري حقوقو فعال او وړاند کارونه وای په افغانستان کې د ښځو مزاحمت دی وی ویخې ټولنې نخ ده.
دا سیده چې دا د ښځو حالت په کابل کې یا په افغانستان کې د خپل حقوقو د پاره مزاحمت راوتل، پروټیست کول، د خپل حقوقو خبره کول، دا د ژوندیو د وښو خلکو کار وی. دا د افغانستان ولس په دې دومره سخت کې، او بیا خاص کر ښځي پیغلي هغه د خپل حقوقو خبره کول په نظام کې چې زه بل با صلاحیت یو انسان یم، شزه یم، نو بکار دی چې ما ته د خپل صلاحیت مطابق ما ته چې زه د کم کار د پاره ولم، یا تر دې لمخه چې کم جمهوری نظام روانو په دې کې چې ما کم حقوق کم ځای او په ټولنه کې کم ځای ونو، هغه پکار دی چې ورکول سي. او داسې دی چې دا خو د انسانانو د ویشو خلکو دا ګامونه دا د ستایلی وړ وي، کته هر چیرې د زورورو په خلاف درېدل یا په داسې خلکو په خلاف درېدل چې هغه ستاد تر حقونو باندې پشاړه وي، ستا حقونه نه درکوي، نو د خپل حق د پاره درېدل چې کوم دی هغه بیا په انسان باندې فرسي، بیا خاص کر په ښځه، بیا په پښتنه ټولنه کې چې کومه ښځه ده څرنګه ده اوس چې کوم کیسه روانه ده. یو مجلس د طالبانو لخوا پاکستان سوی دی، نو په دې کې چې کوم دوی دعوې کوي په خبري کانفرنسونو کې چې کوم دوی خبرې کوي، نو خدای دې وکړي چې دوی په خبرو پوره پوره عمل وکړي، او دلته چې په وطن کې کوم با صلاحیت خوندې ووسی هغه تخپل حقونه ورکی د کام د ش سبا د پاره د دی وطن د جوړولو د پاره د دی وطن د پرمختګ د پاره د دی وطن د سوکالی د پاره، او وطن کومور جوړو، نو وطن د دی وطن ملت هغه ټول په دې کې خپل برخه اچوي.
کله چې د سپتمبر پر 1 ذبیح الله مجاهد په کابل کې د سرپرست حکومت کابینه اعلان کړ، او دای ول چې د هیواد نوم به د افغانستان اسلامي امارت وي، له هغه وروسته د خزو په ګډون د ولسی کسانو مظاهرې هم زیاتې شوې دي. د کابل پنشیر په ګډون په یو شمېر سیمو او ولایتونو کې ښځو او جنکو مظاهرې کړې. دوی له نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د کابل د تیرونه په مظاهرو کې یو غډون کوونکې فرشتہ موحد همدا فرشتہ وای دا دوا غوښتنې لري. لومړی دا چې نور هوادونه په افغانستان کې لاس وهنه بند کړي، او دویم دا چې خزه دې کار ته پرې خوده شي.
اصلا مردم نه مخان پاکستان داخل شوه، نه غواړم چې په افغانستان کې د پاکستان مداخله وي. افغانان نه غواړي چې پاکستان مداخله وکړي. بل د بیان د ازادۍ خبره ده، باید مونږ خزه ته د کار اجازه وي. په تیر شلو کلونو کې چې خزه څنګه کار کوي، همدغه سي د طالبانو په حکومت کې کار کول غواړو.
لیکوال او شاعر کلسوم زی وای ک په گاوند کې د بشری حقوقو سرغړاوني روان وي، هلته د خزو او ماشومان سره زیاتې روان وي، نو دغه زیات اثر په بل گاوندۍ هم وي، او دغه مثال د افغانستان او پاکستان هم دی.
نو زړه د انسان خوږیږي، دا خو په هر ځمکه باندې سړی سره خزي سره ماشومان سره دا قتل غارت کیږي، هغه انسان د انساني حوالې سره دغه غندنه پکار ده. او بیا افغانستان سره خو زموږ تړون په دې دی چې یو وینه ده، یو خټه ده، یو نوم ده، یو لس یو. نو بیا هغه لږ ډېر په مونږ افیکټ کیږي، هم ځکه چې مونږ په پښتونخوا کې اوسو، دغه خلک مونږ سره ډېر نږدې دي. نو هغه حوالې سره لږ بالکل درونو خویندو نو په بنده باندې ښه نه لګي، خو بیا د دغه خلکو سره چې څه وشو، هغې ووهلې شوې، وټکولې شوې، د هغې بې عزتۍ وشوې، څنګه څنګه مونږ دا ډېر وایلنس والا ویډیوز مونږ وکتل، کورونو ته دننه کیږي چې چرته تیر فوجیانو هغه رانیسي، هغه مړی، دغه کیږي سوشل میډیا د دې خبرونو نه ډکه ده، څوک دې وخت کې نه خبره نه دي.
تاسو مشال راډیو ته وکړي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو، موږ د افغانستان سره سره د خیبر پختونخوا په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ښځو د مساهمتي رول په اړه خبرې کوو. د افغانستان یو مشهور سندرغاړي آریانا سعید چې د طالبانو له راتګ وروسته له هیواد بهر تللی، د مشال رادیو افغان څنګه سره په یو مرکه کې وایي دا به خپل هنر او سندرو ویلو ته دوام ورکړي.
زما مسلک به دوام ولري، په بهر کې به خپل کنسرتونه ورکوم. خلک زما سره مینه لري، خو زه خفه د هغو سندرغاړو لپاره یم چې هغوی په افغانستان کې دي او له همدې لارې خپله نفقه برابروي.
په فن، هنر او شاعرۍ کې هم د ښځو د مساهمت ذکر شوی. په پښتو ادب کې په کورنۍ، ټولنیز او سیاسي ژوند کې د ښځو د مساهمت او د خپلو حقونو لپاره پر غږ پورته کولو کلسوم زیب وایي.
همیشه ښځه په پښتو پښتني معاشره کې، پښتني ټولنه کې د جبر او د ظلم او د دې ښکار شوې ده. نو ښځه که شاعرۍ ته راځي، نو هغه خپل فیلنګ صرف په دې طریقه ویلی شي چې هغه د شعر یا د ټپې یا د دې ذریعه باندې مخې ته راشي، او هغه خپل د زړه آواز دننه خپل پیغام په دغه شعر کې اوسي. نو بالکل مزاحمت کوي ښځه خو د قلم. اوس ما یو کتاب راغی، دریو دورونو د پښتنو شاعرانو او نثر نگار خوزو، هغه لکه هغې کې کلاسیک دور دی، هغې کې متوسط دور دی، په میډل ایرا چې ورته مونږ کوم وایو، اوس جدید دور. دا ټولې ښځې په نثر نگاری او نظم نگاری هغې کې مرا جمع کړي دي، د هغې د ژوند حالات، د هغې شاعري، د هغې په شاعرۍ باندې نظر، د هغې د کتابونو نه چې کوم ویو ما اخیستی دی، هغه مې هم پکې اچولی دی. نو دغه یو تحقیق لحاظ سره ډېر اهم سیز.
نو دې کې تاسو کوم داسې مثالونه ورکړي د ښځو چې هغوی مزاحمت کړي یا په سیاست کې یا په ټولنیز ژوند کې راوتلي د یو چا خلاف په پخوانو وختونو کې؟
جی، نو هغې کې چې ما ته څه په نظر رالو، نو هر یوې ښځې دغه جړا فریاد او دا کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو، اوس قانوني لارې اونیز پروګرام درته ورو د خبرونه بوریوال کاکړ جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیزه خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په هیڅ هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په پاکستان کې د پولیسو پر رول، اداري جوړښت او ذمہواریو له پوهانو سره خبرې کوو. پر دې باس کوو چې په پاکستان کې د پولیسو نظام تاریخ څه دی، د پولیسو اداري جوړښت څنګه دی، د پولیسو مهم ذمہواری څه دي، اف آی آر څه ته وایي او دا د پولیسو لپاره څومره مهم وي،
له پولیسو سره د عام ولس همکاري څومره ضروری ده؟ په یو ځله کې که حالات تر کابو کول ووزی نو بیا له پولیسو سره بل قانوني لار څه ده؟ پولیس د خلکو منتشر کولو لپاره کومي قانوني لارې لري؟ د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې د پخوانیو خاصدارو په څیر په بلوچستان کې لویز ځواک اوس هم موجود دی. د هغوی کار او ذمواري څه ده؟ د هغوی او پولیسو په منځ کې څه فرق دی؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب هم لټو او ریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. په پاکستان کې د څلور وړ صوبو په هر ضلع او د هغه ترڅنګ په پلازمینه اسلام آباد کې هم د نظم چاري پولیس پر مخ وړي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید وای په پاکستان کې د پولیسو نظام د دې ملک تر تاریخ وړاندې سابقه لري. د ویل چې د دې نظام ابتدایي شکل د مغولو په زمانه کې رامنځته شوی وو.
دا کوټوالی سیستم به د مغلانو زمانه کې کوټوال به گورنر لاندې وراتو، گورنر د صوبې مشر به و، کلکټیو ریسپانسیبلټی به و د کلو. د شیر شاه سوری زمانه نه اجتماعي ذمہواری به و د کلی. کته هغه کې وزه ګړبړو شو کله به پوره سه باورو هغه ذمہواری به چې تازه ضرور ورو ریفورمز کی دو نو هغه بیا پولیس ریفورم راوستو انګریزانو او هغه دا پولیس ایکټ جوړ کو 1865 1865 کے جوڑ کو پولیس ایکٹ دا جو سو پوری لاگو ہو گیا 2001 کے مشرف زمانے کے پولیس آرڈر کی چینج ہو 2001 نو آغا بیسیکلی زمون چا دا سسٹم دے نو آغا ملٹری بیسڈ ہو وغی ٹریننگ ہم ملٹری بیسڈ ہو افسران بایم دا انگریزانو زمانے خبر کوم.
دو ویل چې د هند پنی موچه کې د پولیسو باقاعده اداره هغه وخت رامنځته شوی و چې کله د اطلسی می پیړی په منځ کې خلکو د واکمن فرنګي پر ضد بغاوت کړی و.
1857 کې بغاوت کړو د انډین خلک را پاشیدلی وو انګریزانو خلاف نو هغه بیا یو پولیس خو جوړ کو خپل ملک کې ډېر خپ سسټم او پولیس او دلته کې ډېر سخت قانونونه داسې جوړ کو چې هغه محکومې کو ټول خلک او هغه پولیس چې وو هغه پیپل فرینډلی پولیس نه وو. بیا دا چلی دو بیا ډیر ریفارم 13 ریفارم کمیشن زو شو وې سم ته جوړ نه شو ولې چې بیسیک شه خراب یو خدا او چې دغه نه پس پاکستان جوړ دو نه پس دا کله چې د ځمکه مکه د مهاجرانو ته ډیسټریبیوشن شروع شو هغه کې کرپشن شروع شو ډیر زیات. هغه کرپشن چې نو زیاتې دو هغه پولیس کې دوه زیات شو چې اوس پورې نه کنټرول کیږي لګیا دی.
اوس پښتنه دا ده چې د پولیسو اداري جوړښت څنګه وي. د بلوچستان د پولیسو پخوانی مشر همایون خان جوګیزی له صوبې ترزلی کچې د پولیسو د اداري جوړښت په اړه وایي.
د دې په صوبې کې خو انسپکټر جنرال پولیسي نو هغه مشر یې په کنټرول کې د آی جی مشر بیا دا په رینجز یې رینجز کې مختلف رینجز کې مختلف ډیسټریکټونه نو په رینج کې بیا ڈی آی جی انچارج
ملک نوید وای په یو ضلع کې د پولیسو د ادارې جوړښت لږ او ډیر د هغې ضلع په آبادی پورې هم تړلی دی.
دا بیا ڈسٹرکٹ کے ایس پی مشر وی سپریم پولیس رینک سڑے وی اور دا پولیس آرڈر 2001 مطابق اگے تنصب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وائی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اگے سر بیا یو ایڈیشنل ایس پی وی اور بیا ڈی ایس پی جو سر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر وی بیا ڈی ایس پی دا مختلف سب ڈویژن انچارج وی کتری سب ڈویژن بھی نو تے ڈی ایس پیز بھائی وی اور دو وی نو دو ڈی ایس پیز بھائی بیا ڈی ایس پیز لان دے تانی وی جب تو دو وی جب تو تری وی جب تو سلور وی کہ سخت تانی وی نو بیا دو اور تو اور کئی کہ پاپولیشن زیاد کی یا کرائم زیاد کی اور بیا ڈی ایس پیز لان دے سے چوز وی اگر سے چو انچارج وی دا تانے اور غیر لان دے بیا سٹاف وی اگر بیا دا لا اینڈ آرڈر میٹین کئی پیٹس چلے گی دا کشتنو مشتنو کئی انویسٹیگیشنز کئی رجسٹریشن آف کیسز کئی.
ملک نوید وای پولیس هغه ځواک دی چې نیغ پنیغه یا له ټولنې او له سره تعلق دی.
چې یو خو چې گشتونه کوي چې جرم ونه شي او بیا لا اینڈ آرڈر کنټرول کول چې خلک پروا مالو کوي یا رائټنګ کوي نو هغه تاسو کول قانون مطابق اړین خراب کاروای کول نو یو خو د دې دا یو دا چې خلکو ته څه چاته تکلیف وي هغه تکلیف حل کول. او دویم دی د تفتیش هغه برانچ اوس بل کړی دی او هایرارکی ته سر دی هلته ډسټرکټ کې اډیشنل ایس پی وي خو هغه پر شدی د آی جی اډیشنل آی جی انویسټیګیشن لاندې هم راځي نو هغې باندې ډبل چیک کوي د ای پی او هم چیک کوي او په د سی پی او طرف نه د اډیشنل آی جی انویسټیګیشن چیک هم کوي نو هغه انویسټیګیشن هغې کوي بیا هغې کې سپیشل برانچ وي هغه انټلیجنس ورکوي ورته لا اینډ آرډر باره کې کہ بھائی سبا سے بلوا کی لگیا دا جب تک سب خلق روزی لگیا دی سے چل سکے مزدوران اور جلوس دے یا سلطان دے یا وکیلان دے چاہے تو پر بیا تے پولیس تیار کر
پولیس د یو پیشي په اړه پلټنی له هغه ورسته پیلوي چې کله د هغه پیشي په اړه د معلوماتو لپاره لومړی ریپورت یا اف آی آر درج سي. همایون جوګیزای وای اف آی آر داسې څه نه دي چې خامخا دی پکې له وکیلانو سره خبرې وسی.
اف آی آر چې هر څوک کولای شي، مثال ورکوم چې یو جنگ دی په جنگ کې خدای نه خواسته یو څوک مړ شي نو دا هغه خپلوان هم راتلای شي اف آی آر کاټولای شي، چې په سړک باندې سړی تیری چې هغه په سترګو لیدلی هغه اتلای شي اف آی آر کاټولای شي. نو اف آی آر چې دی هغه هر څوک کاټولای شي دا هغه ملزمان خلاف کاٹیږي. نو دا خو هر څوک کولای شي، مطلب خاص کر کې دی چې کم سړی خوش وي کم سړی په تکلیف کې هغه اف آی آر کاٹی، بیکاز هغه خپل ویټنس می چشم دید گواهم دی اور نور هغه به شسته طریقے ایکسپلین ولای شي.
ملک نوید وای په یو پیښه کې د پلټنو او انصاف ترلاسه کولو لپاره تر هر څه مهم ګام د اف آی آر درجول دي.
کله پورې اف آی آر درج شوی نه وي نو هغه پورې د قانون پیه چې دا هغه چکر کې ناراضي انویسټیګیشن شروع کیدای نه شي کله پورې اف آی آر نه وي شوی. نو د اف آی آر رجسټریشن به انتها ضروري دی، هغه بغیر د قانون سٹارٹ کی کی دا د انویسټیګیشن پروسس دې اوس شروع کیدای نه شي کله پورې اف آی آر نه وي درج شوی. خو بیا زبانی جمع خرج شو نن به وی سبا به هیر شي خو چې دیوزت درج شي هغه باندې بیا کاروایی ضروري ولی چې سیستم ته څه دی چې چک کیږي چې بای دې اف آی آر څو شو انوال رپورٹ کوارٹرلی رپورٹ دی کې بیا ټول هغه شونه راځي چې هغه بخیر څه هغه پورې دا کیس لاړو څو شو. نو هغه ډېر زیات ضروري دی اف آی آر.
همایون خان جوګیزی وای د قانون له نظره د هر جرم په اړه باید اړوند سرکاري ادارو ته خبر ورکړل سي.
اف آی آر کچھ مطلب داغه دی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ چې اول رپورٹ ہو رہا ہے. اف آی آر ډېر ضروری دی هر کیس کې، که مرڈر کیس کې، که غلا کیس کې، که جنگ کیس کې، که ایکسیڈنٹ کې، پدا کې به اف آی آر ضروری دی چې کار شي. بیا په هغه اف آی آر مخته تفتیش کیږي، پولیس په هغه باندې تفتیش کیږي، باقي ګوان او دارا غواړي چې هر شی چې دی مخته دم شي. نو که اف آی آر نه بیا خو تفتیش نامکمل دی، نو لہذا اف آی آر ډېر ضروری دی.
په پاکستان کې داسې هم کیږي چې کله یو جرم وسی نو متاثره کورنۍ د خاصو ککړو کسانو پر ځای یا د هغوی ترڅنګ د ملزم د کورنۍ او ټبر نور خلک هم په اف آی آر کې شامل کړي. ملک نوید وای په کار د چې خلک د قبایلیت پر ځای د قانون لار خپل کړي او په خپل د بدل اخیستو پر ځای تورن کسان پولیسو او عدالت ته وروپیژني او هغوی ته پرېږدي.
دلته مسله دا ده چې مونږ خو یو سوسایټي ډېره عجیبه غوندې ده چې دلته کلچر داسې دی چې خلک د فرضو کا مړی وشي، خاص کر کے پی کے کې فرضو کا مړی چرته یو سړی مړ شي یا وشي نو خلک دا کوي چې غلط خلک چارج کړي چې ټول خاندان ورته تکلیف کې واچو او چې چا کړی وي هغه نه چارج کړي، هغه څه هغې نه خپل بدل وایي. نو دا ډېر کامن دی، پولیس ته به ډېره ګرانه شي کنویکشن بولی چې سړی چا کړی وي هغه چارج کوي او بے ګناه خلکو باندې کیسونه دلته کوي.
همایون جوګیزی وای په اف آی آر کې د اصل ملزمانو پر ځای نور کسان شاملول نه یوازې د قانون له نظره غلط کار دی، بلکې په عدالت کې د مقدمې د کمزوري او بې باوري سبب هم ګرځي.
هغه شی به لیکي په اف آی آر کې دی فرست انفارمیشن رپورټ چې اول اطلاعي رپورټ دی. دا نو په اول اطلاعي رپورټ کې به سړی هغه شی وکړي چې په سترګو یا کم صحیح پیښه شوي هغه به په اف آی آر کې کاټي. دا نه دي چې د ګر خبر نوم کې ولیکل کیږي، هغه د هغه بیا کیس خرابیږي، سرکار کیس په دغه باندې اکثر کمزوري شي.
د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د پخوانیو خاصدارو په څیر په بلوچستان کې لیوي ځواک اوس هم موجود دی. د هغوی کار او ذمہواری څه ده؟ همایون جوګیزی په دې اړه وایي.
په بلوچستان کې مطلب لیویز یو فیڈرل لیویز دی، یو پروونشل لیویز. فیڈرل لیویز چې وو هغه تنخواه به د اسلام آباد ملاویدل، بیا پروونشل لیویز چې د صوبو څخه تنخواه ملاویدل. نو اوس څوکه څوکه په بلوچستان کې هم ډېرې علاقې چې دا بی ایریا، ایریا د پولیس سي، بی ایریا د لیویز سي. نو اوس ایکسټینشن د څو کال سے ایکسټینشن شروع شوی دی چې ګرد به کنورټ کیږي په ایریا. نو اوس ډېر د هغه بیا لیویز چې دی هغه بیا په پولیس کې ابزرو شي، په هغه کې ګاډي کې د پولیس کې. نو بیا اوس سلونی ان ګریجولی دا اوس غټي د پولیس ایریا، غټي د ایریا چې د پولیس غړي غټي لیویز په دې کې ختمېږي. فیډرل لیویز هم اوس مطلب ختمې دنګ شروع کړې دي.
له نوموړي مې پوښتل چې د ای ایریا او بی ایریا معنا څه ده؟ هغه یې فرق داسې بیان کړ.
ای ایریا چې ده د پولیس ایریا ده چې پولیس کنټرول یې، او بی ایریا چې ده د ډیپټی کمشنر دی علاقې غا د هغه کنټرول د هغه سره لیویز. نو ای ایریا چې ده د پولیس په د پولیس ایریا ده، بی ایریا چې ده هغه د لیویز ایریا ده. نو لا اینڈ آرڈر د هلته د لیویز سره ده، اور ای ایریا کې لا اینڈ آرڈر د پولیس سره ده.
په بلوچستان کې د قانون عملی کولو لپاره ټاکل شوی ای ایریا شاري سیمې او بی ایریا کلیوالي سیمې ګڼل کیږي. چې کله په یو ضلع کې حالات تر کابو کولو وځي، نو بیا له پولیسو سره بل قانوني لار څه ده؟ ملک نوید په دې اړه وایي.
بیسک ریسپانسیبلیټی خود پولیس دا، او که فرض وکړي چې نفری کمه ده، نو بیا ڈی پی او یا ڈپٹی کمشنر ریکویسٹ کوي چې حکومت ته چې موږ ته فرنٹیئر کانسٹیبلری راکړي. نو هغه فرنٹیئر کانسٹیبلری راشي، ایف سی چورته وي، هغه امداد وکړي، پنجاب کې رینجرز راشي، سندھ کے رینجرز راشی، بلوچستان کے فرنٹیئر کور راشی، مگر سے دا مختلف ادارے دا راشی ہوا پولیس لان دے کار گئی، پولیس ور توجہ وی دلتا اترے گیا دلتا سکتا کا بندی ہو گئے، پولیس ور سرے ہوئی. بیا درم سٹیج ویچی حالات کتا سے گھنی ایس پی اور ڈی سی جو بھائی کرتا منتا پکار دی چھے فوج تا ریکویسٹو کنو، بیا حکومت تا ہوئی اگئی بیا فوج تا ریکویسٹو کی فوج راشی.
دو ویل چې د پاوز دراتګ هم دوی قانوني لارې دي چې د هغه لمخي پاوز یوې سیمې ته د قانون عملی کولو لپاره تلای شي.
فوج چې راځي هغه هم دو طریقو سره راځي، یو راځي ان ایډ آف سیول پاور چې راشي، او چې څنګه سیول اتورټیز ورته وي هغه مطابق هغه کاروایی کوي، او یو بیا وی سیکشن 245 کنسټیوشن باندې راځي. اج راشي نو فل فوج ته کول کی حالات خدا مکہ ڈیر زیادہ خراب ہوئی، فوج ٹوٹلی ٹیک اوور کی، ہو گیا پولیس لاندے کار کی، فوج لاندے کار کی، ڈفرنٹ ماڈل لا اینڈ آرڈر کنٹرول کا والا.
زیادہ وقت د سخت احتجاجونو پر محل پولیس د مظاہرہ چانو یا بلواگرو پر ضد ل طاقت هم کار اخلي. ل ملک نوید څخه میو پوښتل چی پولیس د خلکو منتشر کولو لپاره کومي قانوني لارې لري؟
دا اول چې دا ڈی سی میجسٹریٹ وو، نو هی کړو دا لا اینڈ آرڈر میجسٹریٹ آنو دا 2001 پورې، نو هغه میجسٹریٹ چې بہو هغه بہو کتو چې بھائی فرض کا 144 نافذ وی په یو ضلع کې چھٹی کے الت جمیس جو با سے مثلا سلور نہ زیاد پنزو نہ زیاد کسان یو دیکھ دم جرم دے، نو کہا ہوشی نو آب میجسٹریٹ وارڈر ورکو چی دا تاسو ڈسچارج کیا ہے، نو ہی باندھے بھائی اول گیس پہ اور زور ہو کہ گیس نہ بدت تو بیا بھائی لاٹھی چارج کو بیا کہ لاٹھی چارج ہم نے کی دو نو بیا بھائی فائرنگ تم آرڈر میجسٹریٹ ورک کا والو آ اختیارات بیا 2001 ایکٹ لاندے پولیس تلاو دو. نو اس چھ دے پولیس موادے والے لا اینڈ آرڈر میجسٹریٹ ختم سو اس جوڈیشیٹی لاندے تھی میجسٹریٹ آن ٹول تو دا اس دا پولیس اختیار دے کہ پولیس گوری چھ بھائی لاو قانون وائلیٹ شوئے دے تو پولیس تو مغا کار کرو چھ کم چھ میجسٹریٹ کار کرو چھ نو دا دا پولیس سے آو اس ڈائریکٹ زیماری شوا.
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لارې خبرونه کې په پاکستان کې د پولیسو او د هغوی د قانوني ذمہواریو او اختیاراتو په اړه د قانون پوهانو خبري واورېدې. په راتلونکو خبرونه کې به د یوې بلې ورته موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio